تاجیکستان و در ازبکستان و خود چین.
سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو اوس موږ له ازادي رادیو نه څلور ساعت اوریدل شئ. د مخام لشبګو د سهار تشبګو په منځنۍ څپا دول شپګنوي او د سهار لشبګو د مخام ترشبګو په لندو څپونو نه 23 او 25 مترو زموږ له ازادي رادیو نه اوري. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. دا نړیوال بانک اجرایی بورډ پرون پنځشنبه له افغانانو د خپل ملاتړ په اړه نوې کړنلارې تصویب کړه چې له مخې ښایي افغانستان ته د 300 میلیونو ډالرو نوې مالی مرسته چمتو کړي. د دغه بانک د اعلامیې له مخې له افغانستان سره د نړیوال بانک دا تعامل د دغه بانک 3.0 کړنلاره نومیږي چې ورسره به د کاسازر پروژه هم پیل شي. د 2018 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر دې پروژه کاربن شوی دی. د دې سیمیزې پروژې په مرسته د تاجکستان او قرغزستان برېښنا افغانستان او پاکستان ته لیږدول کیږي. نړیوال بانک ویلي د نړیوال بانک د نړیوالې پراختیا ټولنې د صندوق دا 300 میلیونه ډالر به د طالبانو د موقتي ادارې له کنټروله د باندې د ملګرو ملتونو د بنسټونو او نورو نړیوالو ادارو له لارې ولګول شي. د نړیوال بانک یو ویاند د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دا اجرایی بورډ له تایید وروسته به د 300 میلیونو ډالرو دا مرسته په 15 میاشتو کې افغانستان ته ورکړل شي. نړیوال بانک ویلي چې دا مالی مرسته به د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو لخوا افغانستان ته انتقالیږي. دا دوهې غونډې په درشل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند وایي دا ډېره مهمه ده چې د دوهې په راروانه غونډه کې چې پر افغانستان رابلل شوې د افغان ښځو غږ واورېدل شي. سټیفن دوجارک پرون پنجشنبې په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته ویل د قطر د پلازمېنې دوهې غونډه د ښځو په ګډون د مدني ټولنې او هیوادونو د استازو ترمنځ کیږي. په پام کې ده د ملګرو ملتونو په کوربتو پر افغانستان دغه غونډه راروانه یکشنبه او دوشنبه جوړه شي. دوجارک ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په دې یکشنبه پورې د منشن لاندېتی کانفرنس وروسته دوه تلل شي. دوجارک زیاته کړې چې په دې دورزنې غونډه کې به په منسجم ډول د نړیوال مشارکت پر زیاتېدو هم بحث وشي. د ښځو ځینو بنسټونو ویلي چې په دې غونډه کې باید د ښځو واقعي استازو ته د ګډون زمینه برابر شي. په دې غونډه کې طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې خو لا معلوم نه ده چې د دوی کوم استازي به په کې ګډون کوي او کنه. راپورونه وایي چې د ایران زندانی شوی فعال منوچهری بختیاری چې د حکومت له منتقدانو دی په شپږو میاشتو نور بند محکوم شوی دی. د هرنا په نوم د ایران د بشري حقونو سازمان ویب سایټ تیر چهارشنبه د قزوین د استیناف محکمې د شپږم شعبې د حکم تصویر خپور کړی دی. خدای نه دی ویلي چې د حکم کله صادر شوی دی. د بختیاری په اړه د تازه حکم داسې وخت صادرېږي چې د جنوري پر 9 د ګرچیوي محکمې هغه په 13 کال بند او څلور بیا درو وهلو محکوم کړی و. پر هغه ټول لګول شوی چې د ایران د امنیت خلاف د جرایمو په نیت اجتماع او همغږي کړی و او په مجازي فضا کې یو ګروپ جوړ او تنظیم کړی چې هدف یې د ایران د امنیت ګډوډول د غراز د نظام خلاف د دروغ او تبلیغاتو خپرول و. بختیاری د 2018 کال په اپریل میاشت کې له وهلو ډبولو سره د پولیسو لخوا په تهران کې په خپل شخصي کور کې ونیول شو. هغه تر نیول کېدو وروسته د خپل فعالیت له کبله په دریو کلونو او شپږ میاشتو بند محکوم شو. د بختیاری زوی د 2019 کال د اعتراضونو پر مهال وژل شوی و. او د بنگلاديش د سیاسي مخالفانو دوی مخکخي څيري پرون پنځشنبه لا بنده خوشي کړی شوی. د اپوزيشن ګوند په زرګونو غړي او ملاتړي د 3 جنوري میاشتې لټاکن ورسته ونیول شو. په بندې شو کسانو کې د بنگلاديش ملتپاله ګوند مشر شپږویا کلن مرزا فخر الاسلام عالمگیر او د سوداګرۍ پخوانی وزیر امیر خسرو محمود چودري چې څلورویا کلن دی شامل و. د بنگلاديش د ملتپال ګوند ویان سیرل کبیر خان د فرانسې له خبري اژانس سره په خبرو کې د دغه دوو کسانو خوشی کېدل تایید کړل. علمګیر د تیر کال د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې یو ورځ وروسته له دې ونیول شو چې د بنگلاديش د ملتپاله ګوند معترضانو او پولیسو ترمنځ اخوډه پیښ شو. معترضانو د صدراعظم شیخ حسینی د استعفا غوښتنه کوله. د علمګیر تر نیول کېدو څو ورځې وروسته چودري ونیول شو. په لسګونو ګوندونو په بنگلاديش کې عمومي ټاکنې تحریم کړه او ادعا یې درلوده چې دا ټاکنې د صدارت څوکۍ ته د شیخ حسینی بیا ټاکل کېدو لپاره لپاره طرحی شوې دي. د تیر جنوري میاشتې د ټاکنو په نتیجه کې د شیخ حسینی په مشرۍ عوامي لیگ ګوند او متحدانو یې تقریبا د پارلمان ټولې څوکۍ خپلې کړې دي. خبرونه مو واوریدل، وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه واوریدل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون یو شمېر هیوادونو له افغانستان یو ځل بیا د داعش او نورو ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا چې د دوی اندېښنې نورې په کومو برخو کې دي وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه د ملګرو ملتونو په دوحه کې د راتلونکي نړیواله غونډې په اړه هم درته جزئیات لرو چې کوم هیوادونه او څوک به پکې ګډون کوي او د افغانو میرمنو استازیتوب به پکې څوکوي. همدارنګه خوست به هم وشو چې هلته ځوانانو د شکر لپاره د مزایونه جوړ کړي دي.
د هوست اور انتخاب شوی زیونه دی او هر سره جروشي او کلیار کی ستړي وی یا زیدا سي متملم نه وی ان تیور داس زیونه یی باسکی نه.
اندرنګ کونړ تبا هم ورشو او د اوسیدونکو هغه ستونزې به در سره شریک کړو چې دوی ور سره مخ دي.
نو موږ د جګړو نه ستړیو، جګړې نه غواړو، وختنم دا چې دغه د جګړو دروازې دی په افغانانو باندې نور بندي کی.
چې دوی د وختنه د دوه غونډې په درشل کې اله چا کړې، په دې اړه هم درته نور جزئیات لرو. نور مطالب هم شته، ملتیا وغواړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د شفيق يرد تخنيکي چارو پسند بلخت قرباني. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مرستیال په ګډون یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو فعالیت او سیمې او نړۍ ته د خطر په اړه خبرداری ورکړې دي. نړیوالې سولې او امنیت د ترهګرۍ وخت نه ملاندې د امنیت شورا په پرونی غونډه کې ویل شوی ترهګرو ډلو په افغانستان کې تمرکز کړی او لیوه او بل سره همکاري لري، خو د طالبان حکومت روسه پوری په دې اړه څه خبرګونه دی خوده لري. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د ملګرو ملتونو مرستیال او له تروریزم سره د دې سازمان د مبارزې د برخې مشر وایي په افغانستان کې د داعش د بیا راپورته کېدو خطر لا پر ځای دی. ولادیمیر اورنوکوف دا خبره پرون نړیوال سولې او امنیت ته د ترهګرۍ ګواښ په نوم جوړ شوې غونډه کې وکړه. هغه چې دینا ستې د داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو د سربنشي د عدالت لسم راپور په اړه معلومات ورکول وویل
راپورونه شي چې په افغانستان کې له داعش سره د تړلو ډلو د وړتیاو پر ضد د وسنیو واکمنو هڅو اغیز کړی دي، خو بیا هم دا ډله له هیواد بهر د حملو نیت لري. لدې لاستراوړونو سره سره د داعش د بیا راپورته کېدو خطر لا هم پاتې دی.
د طالبان حکومت لا د امنیت شورا په پرونی غونډه کې په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په اړه د راپور تشویو اندېښنو په اړه خبرګون نه دی خوده. خو وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد په زلونو دا خبره کړې چې داعش ډله د افغانستان لپاره خطر نه دی. خو د امنیت شورا په پرونی غونډه کې بیا د طالبانو حکومت د ادعا برعکس. د شورا کې د چین استازي جنګ جون وویل په افغانستان کې د داعش په ګډون د ترهګرۍ ګواښ نه یوازې دا هیواد له خطر سره مخ کړی، بلکې د سیمې امنیت او ثبات هم ګواښي. امنیت شورا کې د چین استازي ادعا وکړه چې ترهګر ډلو په افغانستان د مرکز کړي او همدا اوس په دې هیواد کې د داعش خراسان ډلو د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ له یو بل سره نږدې همکاري لري. ځان چون د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې له نړیوالې ټولنې له ترهګرې سره د مبارزې په برخه کې د یووالي غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه باید اجازه ورنکړل شي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرۍ خوندي ځاله بدل شي. خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو ادعا کړې چې افغانستان کې ترهګرۍ ډلې نشته او افغان خاوره به هیڅکله د بل کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي. په همدې حال کې په امنیت شورا کې د امریکا متحده ایالاتو استازي رابرټ وود بیا د طالبانو لخوا له ترهګرو ډلو سره د مبارزې په برخه کې د دوی د شویو ژمنو په عمل کې دوه ټینګار وکړ.
طالبانو له داعش خراسان ډلې سره د مبارزې لپاره هڅې کړي او دا ډېره مهمه ده چې دوی له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپل وعدو ته ژمن واوسي.
د امنیت شورا په پرونی غونډه کې یو بل اندېښنه په افغانستان کې د پاتې شویو وسلو په اړه وشي. واکته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته د ترهګرو ډلو ترمنځ وشل کېږي. په امنیت شورا کې د مالتا استازي ونیسا افرازیر دې موضوع ته په اشاره وویل په افغانستان کې د ډېر شمېر ترهګرو ډلو شتون او وسلو ته لاسرسی به د ترهګریزو کړنو دوام ته زمینه برابره کړي. امنیت شورا کې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د فعالیت او خطر په اړه داسې مهال بحث کېږي چې اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا ته په خپل اتلسم راپور کې لیکلي وو داعش ډلې په افغانستان کې د استخدام یو پراخه ستراتیژي غوره کړې او لیکو ته یې د افغانانو جذب د پام وړ دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته په هم افغانستان کې پات کېګو د نړیوال بانک اجرایی بورډ پرون پنځم به له افغانانو د خپل ملاتړ پاړه نوې کړنلار تصویب کړ چې لمخي خای افغانستان ته 300 میلیونه ډالر نوې مالی مرسته چمتو کړي. دغه بانک د اعلامیې مخې له افغانستان سره د نړیوال بانک دا تعامل دغه بانک 3.0 کړنلار نوې کې چې ورسره به د کاسا زر پروژه هم زر پایل شي. دا چې د کاسا زر پروژه څه ډول پروژه ده، ګټه به د افغانستان لپاره څه وي او همدارنګه د افغانستان د خلکو لپاره به څومره پکې د کار زمينه برابر شي، په همدې مسایلو به د اقتصادي چارو له کارپو از رخصه فیزي سره تم شو. افیزي صاحب ستړی مشي مدنه چې وخت راکړو که په پایل کې د کاسا زر د پروژې په اړه وایي چې ویل کېږي د تاجکستان او قرغزستان نه بریښنا افغانستان او پاکستان ته لیک دی کړه دغه پروژې په اړه نور ته وایي چې د څه ډول پروژې به وي او ګټه به افغانانو ته څه وي.
سلامونه اونیکی هلی تاسو ته او درنو اوریدونکو ته او تاسو محترم همکارانو ته. کاسا زر یو منطقوي مهم پروژه ده چې زر میگاوات برښنا د منځنی اسیا په تیر بیا د قزاقستان څخه د تاجکستان له لیاري او د افغانستان له لیاري سیلی ایشیا او مخصوصا پاکستان ته صادریږي او دا د افغانستان د جیو اکونومیک ارزښت په خاطر ډېر اهمیت لري او دغه تر څنګ تقریبا 3 میلیون ډالر هغه اسناد چې لاسلیک شوي دي د افغانستان حق العبور حسابيږي او په عین زمان کې چوندا پروژه د افغانستان څخه تیریږي. دې خاطر باندې دلته هم کار کیږي، د کار ځای موندل کیږي او بیا چې دا پروژه بشپړ شو د افغانستان کې د مینټیننس یا هغه حفظ او مراقبت لپاره او د پایو د امنیت لپاره د استخدام ځای پیدا کیږي. تقریبا تر زر پای څخه زیات دلته د برښنا دی انتقال لینونه جوړیږي. دغه لپاره افغانستان لپاره نه یوازې اقتصادي اهمیت او ګټورتوب لري، په عین زمان کې دا د افغانستان د ثبات لپاره او منطقوي اهمیت لپاره ډېر اړین کار دی.
افیزي صاحب فکر کوي په اوسنۍ شرایطو کې به یو څه امکانات دي ته برابر وي چې دغه پروژه پلی شي؟
خب داسې دی چې یو خو دلته نړیوال لاس موجود دی او ګاونډي هیوادونه هم پاکستان لیوال دي، ورته ځکه چې تیر کال تقریبا 3000 میگاوات برېښنا ته پاکستان ضرورت درلودل او تقریبا 15-16000 کسان د ګرمۍ لمخې هغه شول مله شول په پاکستان کې. دوی برېښنا ته ډېر ضرورت لري او دا ارزان برېښنا دی چې د قزاقستان څخه د تاجکستان له لرې افغانستان لرې خو ته رسیږي. هغوی لیوال دي او قزاقستان او تاجکستان هم چون په دا کې ښکېل خلک دي ښکېل دي، دوی هم غواړي چې دا کار وشي او د هغوی منطقوي حامیان لکه روسیې او دلته د پاکستان، بریتانیا او امریکا دا خلک هم کوم مخالفت نه لري. یوازې مشکل دغه دی چې اوسنۍ حکومت د افغانستان په رسمیت پیژندل شوی نه دی او دوی څه ډول خپل د مناسبات دوی سره تنظیموي. دا داسې دي چې دا پروژه خو مخکې لاسلیک شوی دی، په وقی لحاظ کوم مشکل شتون نه لري او دوی هم پیسې ورکوي، نړیوال بانک ورکوي یو مقدار پیسې ورته او ایشان د بانک ورکي او د هغه مؤسساتو لخوا دا جوړیږي چې اوسنۍ سرپرست حکومت سره تړاو او مناسبات نه لري. کسا هم غیر مستقیم دا د حکومت د تحکیم لپاره ګټور دي ځکه چې د امنیت نښه نشانی کیږي او په عین زمان کې د لوی پروژې د تطبیق امکانات د دوی تر حاکمیت لاندې دي. غیر مستقیم ورته ګټورتوب لري، اما لکه چې په نړیوال بانک اعلامیه کې راغلي یعنی دوی پیسې حکومت ته نه ورکوي، او دوی مستقیمان په خپل قرضدارانو سره خپل کار کوي.
ډیر زیاته مننه کور ودان د اقتصادي چارو شنن کي از رخ شافزي و چې د نړیوال بانک د نوي لامي پړه باندې چې دوی خای افغانستان ته 300 میلیونو ډالرو نوي مالی مرسته وکړي او ک دغه مرسته وشي لدې سره به د کاسا زر پروژه چې لکه څنګه چې افغانستان سیب ویلي د تاجکستان او قرغیزستان برېښنا افغانستان او پاکستان ته لیک دی بیرته ورسره پیل شي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي د دوهې پراتلونکو غونډه کې به افغان میرمنې ګډون وکړي. تفصیل په راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان ویلي د دوهې راتلونکو غونډه کې به افغان میرمنې ګډون وکړي. د دې سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تیر ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې په دې ډول غونډو کې د افغان میرمنو د غږونو اوریدل ډیر اړین دي.
سرنګ موچ ویل دا سازو او د مدني ټولنې د ډلو ترمنځ به یو غونډه وي چې البته افغان میرمنې به پکې ګډون ولري. دا ډیره مهمه ده چې په دې غونډو کې د افغان میرمنو غږ واوریدل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د افغانستان په اړه د دوهې غونډې ته دوه ورځې پاتې دي. دا غونډه د بیلابیلو هیوادونو د استازو په حضور کې د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره د فبروري په 13 او 19 د قطر په مرکز دوحه کې جوړیږي. په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د ښځو د حقونو یو شمېر غوښتونکي افغان بنسټونه په دې ناسته کې طالب استازو ته د ګډون بلنه غندي. د افغان ښځو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف د پنجشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د ویلامې په خپرولو سره په دې ناسته کې د طالبانو ګډون هغوی سره تعامل او لابي کول بللی. په دې اعلامیه کې راغلي چې د دوهې په غونډه کې د طالبانو ګډون د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو ضایع کېدل دي. په ورته وخت کې د شنبه هي ارغواني خوځښت هم نن د جمعې په ورځ د ویلامې په خپرولو سره په دې غونډه کې د طالبانو بلل غندلي او زیاته کړې ده چې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو، نجونو، مدني فعالانو، قومي او مذهبي لکیو او پخواني سرتیرو حقونه نقض شوي دي. په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو له سازمان څخه غوښتل شوي چې په دې ډول ناستو کې د ښځو واقعي استازو ته بلنه ورکړي څو د افغانستان پر عیني واقعیتونو تمرکز وشي. یو معترضه میرمن پریسا مبارز هم ورته نظر لري. نوموړی ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
د نشست باید ځانونه حضور وشته بوشن کې
په دې ناسته کې باید هغه افغاني ښځې حضور ولري چې د افغانستان د نن د ښځو رښتینی استازي وي. په دې راه هغه معترضه ښځې چې د طالبانو د محدودیتونو او محرومیتونو پر وړاندې د ښځو رښتینی غږ پورته کړی او وهل شوي، شکنجه شوي او زندان ته تللي، باید هغو ښځو ته له افغانستانه بلنه ورکړل شي چې طالبان ځواب ورکوونکي وګرځوي.
لیو کال نه په کومه موده کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب دا دویمه غونډه ده. د دوحې په تیرې غونډې کې چې د تیر کال د مې په میاشت کې جوړه شوې د طالبانو حکومت استازي نه و وربلل شوي، خو په دې غونډه کې د طالبانو حکومت خپل احتمالي ګډون مشروط کړی دی. پر افغانستان د طالبانو حکومت له واکمنۍ 2.5 کاله پوره کېږي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو هم د طالبانو مخ ته د نورو مواردو تر څنګ د ښځو او نجونو د زده کړې او کار حق ته درناوی چې د واکمنۍ په دې موده کې ترې جدي سرغړونه کړې د په رسمیت پیژندلو لپاره د یو مهم شرط په توګه ایښی دی.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع راواخلو. د اسرائیلو پوځ اعلان وکړ چې ځواکونه په غزه کې پر یو روغتون د چاپې اچولو پر مهال تر شلو زیات هغه کسان توقیف کړي چې پر اسرائیلو د اکتوبر 2 په حمله کې مشکوک ګڼل شوي. تفصیل دی راپور کې.
په غزه تړنګه کې پر ناصر روغتون د اسرایلی ځواکونو تر چاپې اچولو وروسته د اسرایل پوځ نن په ویلامیا کې ویلي چې په روغتون کې ځینې وسلې موندل شوي او په لسګونو تروریستانې نیولې دي. د اعلامیې له مخې په نیول سوو کسانو کې تر شلو زیاتې د تیر میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرایل په پراخه حمله کې لاس درلود. د حماس توندلارې ډلې چې د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي پر اسرایل په هغه حمله کې لږ تر لږه 1200 کسان وژلي او 240 نور یرغمل کړي وو. د یوه لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ د سلګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې یرغمل شوي کسان خوشې شول، خو تر سلو زیات لا هم د حماس په بند کې دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې د غزې د جنوب په خان یونس ښار کې په ناصر روغتون کې د دوی عملیات روان دي. د پوځ په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه اقدام د استخباراتي اطلاعاتو پر اساس سوی دی. د اسرائیل د پاوز پوینه دغه اطلاعات ری چې د حماس توندلاري ډلې له دې روختون د حملو لپاره کار اخیست. هغه تور چې حماس ډلې تایید کړی نه دی. د اسرائیل ځواکونو پر ناصر روختون چې په غزه کې تر ټولو پراخ فعال روختون ګڼل کیږي دغه پوځي عملیات د پنجشنبه په ورځ وکړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دغه چاپه او عملیات په دې روختون کې چې په سلګونو روغتیایي کارکوونکي او ناروغان حاضر وو د ګډوډۍ او کړکېچ سبب سول. په غزه کې روغتیایي چارواکو نن ویلي چې د دې روغتون د جدید څارنې په څانګه کې څلور ناروغان د اکسیجن د نه رسېدو له کبله مړه سوي دي. په همدې حال کې سپینې مڼې ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو یو ور بیا وغوښتل چې د ملکي فلسطینیانو د خوندیتوب لپاره له یوې باوري او اجراوړ طرحې پرته په رفح ښار کې پوځي اقدامونه کړي. د غزې په نورو برخو کې د روانې جګړې له ډاره شاوخوا یو میلیون کسانو رفح ښار ته پناه وړې ده. د رویټرز خبري اژانس د خبر له مخې په څه کم یوه اونۍ کې دا د بایډن او نتانیاهو ترمنځ دویمه ټلیفوني مکالمه وه. دواړه مشرانو د حماس توندلارې ډلې له بنده د نورو یرغمل سوو کسانو د خلاصون په باب هم خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ژمنه کړې چې د پاتې یرغمل سوو کسانو په خلاصون کې د مرستې لپاره به هره هڅه وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به د خوست ولایت صبری ولسوالۍ ته ورشو چې هلته ځوانانو د چکر او تفریح لپاره ځینې د مسایونه جوړ کړي.
یو شمېر رضاکار ځوانانو د خوست د صبری په غرنیو او ځنګلیزو سیمو کې د ځایي شتمنو او بهرمیشتو سیموالو په مالی مرسته یو شمېر ساده د مسایونه جوړ کړي چې سیلانیان پکې کینی او د هغه سیمې له طبیعي ښکلاګانو خوند اخلي. د صبری اوسیدونکو صدیق رحمان خاکسار مشال رو لیته ویل
دلته موږ تقریبا یو لاس دونه په نظر جوړ کړی دی. د ځوانانو د مسافرو په چنده چې تاسو مګن وینئ دا د هغه ځوانانو چې دلته موږ سره بندرو ته راځي راتل یو بندرونو ځوانانو په همکارۍ جوړ کړی دی. او بل دلته تاسو وینئ چې موږ د هغه ځوانانو په مټ تقریبا 15000 نړیږي کینه ورشي دي موږ پاور دغه څه ساتنه په لنکو
مخکړي دي چې د صبری په زینو غړی سیمو کې اوسنی د مزایونه او د اوبو ډندونه جوړ شي. سایلانیان کوم ستونزو سره مخامخ ول په اړه د یاد سیمې یو بل اوسیدونکو منور خان وایي
چې خالق برول د تداب معلومات نه کې دوه موږ چې تکینو د هوستایر انتخاب شوی زیونه دی او شعر سره شروع شي او کلیار کې ستړي وی یا زیدا سي او ته معلوم نه وی ان ته یو داس زیونه وی باس کینی او بل داس سخلتون اوی زکه چې ولت دی زون سره چاروري بلختونه په زکی او شا ته یو زی معلوم نه.
د صبری زنګلیز غرونه او شنی غونډي چې تیر وخت کې د جګړو ډګرونه وو اوس ورته د خوست بیلابیلو سیمو خلک د تفریح او ساتره لپاره ورزي او د دې ځای له صفا او شین طبیعت خوند اخلي.
نوم می سنګوال سخی ده. د خوست مرکز متون اوسیدونکو یم. صبری سیمې صبری ده په ملار غلی او نور ملګریم را سره دي. دلته وینو چې زیپ ذکرونه شروع شوی دي او نوی نوی پروژې په مخ روان دي. نو د تفریح لپاره ډیر بهترین ځای ده او ډیر ښه ځای ده.
بلور ته د خوست رون اندی او مدني فعالان هم په افغانستان کې د ګرځندو او سیاحت فرهنګ د ترویج لپاره د تاریخي سیمو رغونه او د شنو سیمو ساتنه د مهمې اړتیا په توګه یادوي. یو تن مدني فعال سپین روان نورزی وویل
په خوست کې په اوسنیو وختونو کې چې کوم تفریحي ځایونه کې کوم د مزایونه جوړیږي یا ځوانان په خپل مصارف ادا کار کوي دا نه یوازې د میلو لپاره یو ځخه ګام دی بلکې د سیاحت د فرهنګ لپاره چې هغه په ملي اقتصاد کې ډیر ستر رول لري د غیر لپاره یو ښه زمينه مسایده دل دي.
د خوست ډیرې سیمو لکه د ګوربز او اړوند غلام خان د تنه یو آت محمد د باغ سينارګای د ازازي میدان ټول شنو ساحو د مرکز اړوند فارم باغ او اوس مهال د صبری زنبر او صبری شنو سیمو ته سیلانیان د تفریح لپاره ورځي او په دې توګه سیاحت او ګرځندوی د خلکو په بنسټیز فرهنګ بدلیږي.
اوس به د کنړ او نورستان د اوسیدونکو هغه وخت نه در سره شریک کړو چې وای نور د جنگ ودرېږي.
د کنړ او نورستان یو شمیر اوسیدونکو وای د افغانستان په اړه چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د اروپایي اتحادیې او د مرکزی اسیا د هیوادونو د استازو ترمنځ کوم غونډه روانه ده او یا هم د تور ته نور غونډه جوړیږي باید د افغانستان ستونزو ته پکې دایمي حل لارې ولټول شي. دلته د بنسټیزو پروژو پیل کولو کې افغانان سره مرسته وکړي چې دا کارونه به هم د افغانستان پر روانو امنیتی او اقتصادي حالات مثبت اغیز وکړي او هم بطری نور هیوادونه ګټه پورته کړي. حاجی نصر الله خان ساپه
کمه پیسې چې ساري دا غم د ولست راځي شي او په بنسټیزو پروژو باندې کار وشي لکه برقونه بندونه او انداز فابریکي وده وکړي. هم دې څنګه د ریل ګاډو د سیستمونو چې د یو هیواد نه بل ته په داخل کې دا پټلې او د ریل ګاډو دا ونخلول شي. خو خان سره دا ډېر ضرور دی، درې خمو لاره مرتبل کی دا باید پرشتہ سره شروع شي، ځکه په دې کارونو کې خلکو ته کار پیدا کیږي، وزګار خلک چې ختم شي، غربت ختم شي، خپل جنگونه ختمیږي، خپل ولس خوشحالي امنیت راځي.
د دوی په وینا چې افغانان په تیر نږدې نیمه پیړۍ کې پردیو جګړو سخت ځپلې دي او نور د جګړو توان نه لري، نو د بشکک په څیر غونډو کې ګاونډین او نور هیوادونه باید ژمنه وکړي چې په افغانستان کې به د نیابتي جګړو او جګړه مارو ډلو ملاتړ نه کوي. فضل واحد افکاری او نصر الله خان صافه
نو موږ د جګړو نه ستړیو، جګړې نه غواړو، غوښتنه هم دا ده چې دغه د جګړو دروازې دې په افغانانو باندې نورې بندې کړي او د پرمختګ، علم او ترقۍ دروازې دې موږ ته پرانستل شي.
وسلوالو ډلو چې کوم تمویل کېږي یا پټ یا ښکاره یې څوک کوي، دا په قطعي صورت سره نور بند شي، د افغانستان نه بند شي، په افغانستان کې بند شي. د دې موږ طرفدار نیم، 50 کاله افغانستان په دې وینو کې لمبېږي، په دې جنګونو کې، په دې ناخوالو کې، په دې غربت کې.
د کونړ او نورستان ولسونه له نړیوالې ټولنې، د بشکک او نور غونډو له جوړونکو او ګډونوالو څخه غواړي چې په پاکستان او ایران کې افغان کډوالو سره د کیدونکو چلند مخنیوي وکړي. دوی ته د وخت ورکولو ترڅنګ د خپل مالونو او پانګې د انتقال اجازه هم ورکړي شي او همدارس بیرته راستنیدونکو سره د هیواد په داخل کې مرستي وکړي، څو په خپل وطن کې د کار خاوندان شو بیا کډوالۍ ته اړ نشي. دوی که لنړیوالې ټولنې او د بشکک د غونډې له برخوالو د مرستو غوښتنه کوي، نو د افغانستان له سرپرست حکومت هم غواړي چې نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړي. انجینر محمد عیسی وحدت:
فعلی اداره باید نجونو ته د تعلیم زمینه برابر مساعده او نجونو ته د کار زمینه مساعده ول د ټولو نه مهم کار دی چې دا د شریعت سره هیڅ منافی نه لري. افغانستان سره د بنیادی پروژو د تمویل په برخه کې نړیوال باید کومک وکړي تر څو چې کار ایجاد شي او د ځوانانو د مهاجرت مخه ونیول شي.
د بشکک غونډي او دې تورته د نور غونډو له جوړونکو په داسې حال کې د کونړ او نورستان اوسیدونکو په افغانستان کې د مرستو د زیاتوالي د سترو بنسټیزو پروژو د پیل کولو پوښتنه کوي چې تیرو جګړو، طبیعي پیښو او کډوالۍ افغانان زیات ځپلې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو ټول قدر من عزت مند همکاران او ریډونکو ته وړاندې کوم، الله تعالی دې کوچ خوشاله اوسئ. زما یو غوښتنه ده دغه د انټرنیټ باره کې، په نورو ممالکو کې وګورو نو پاکستان او ایران دې کې وګورو، پاکستان کې لازم انټرنیټ په اویا یا سلایو 200 افغانۍ دنده سه، په ایران کې هم او په انډیا او نورو ممالکو نو، په افغانستان کې دغه انټرنیټ څنګه ډیره زیاته ده؟ یو جی بی په 2500 افغانۍ ده په سیم کارټونه کې.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو اردوونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. زه د زابل ولایت د شمرزو ولسوالۍ د زنځیر له سیمې څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زه له اسلامي امارت څخه دا غوښتنه لرم چې زموږ د شمرزو ولسوالۍ په ټولو حکومتونو کې ډېر د شاتګ په حالت کې ده. دا خلک له ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي. ګزاره یې د پاکستان له لارې زخوه د اقتصاد یا پر د نشي موادو باندې ګزاره نشین واد نارات بانکو لار پاکستان باندې کله ډیر غټ سنسر مخامخ ده. نو زموږ اسلامي ورځ څخه دا وښونه چې موږ د سایت ډیر شامل کړی درنوش. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه الحمدلله محبت د افغانستان د لغمان ولایت اوسیدونکو، اوس مهال په استریا کې ژوند کوم. دغه ژوند بغیر د مینې نه کیږي. په دنیا کې چې مینه نه وي نو دا ژوند بیا پر مخ نه ځي، دا دنیا پر مخ نه ځي. نو مینه ډیره مهمه ده، که هغه خپل کور ودانې سره وي، که هغه د مور او پلار سره وي، که هغه د خپلو اولادونو سره وي، که هغه د خپل وطن او د خپل دین سره وي یا د خپل ځان سره وي. نو بغیر د مینې ژوند ډیر ګران دی. وي غم وي که غربت وي، خو چې مینه وي غم وی کا غربت وی خوشی مین وی و ساگ اوچا ڈوڑئی کد فیاض غوٹ وی ساگ اوچا ڈوڑئی کد فیاض غوٹ وی خوند ہر نعمت وی خوشی مین وی خوند ہر نعمت وی خوشی مین وی